سلامونه د سهار ته بجیدی ز سفی ولستان اگزایم د ازادي رولو د پروگرام ته خره غلاست ویم پین په خبرونو کو
د امریکا د استازو جرګې د بهرنوی اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړ چې دا ډاډمنه شي د امریکا پیسې نور د طالبانو لاستنه لویږي د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک تتلې چې د طالبانو په کنټرول کې ده د کمیټې مشر براین ماستویل هیڅ باور نه لري چې طالبانو د پیسې مرستندویو بشري مؤسسو ته ورکړي وي د دې لایحې وړاندې کوونکي استازي تیم برچت ادعا وکړه چې یوازې سږکال 200 میلیون ډالر افغانستان ته لیږل شوي امریکا خپلې نړیوالې بشري مرستې د ارزونې په هدف ځنډولي خو لا معلومه نه ده چې له افغانستان سره لا هم د 40 میلیون ډالر مرسته کوي که څنګه د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسولین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په 34 قلمه وارداتي توکو د لیګ فورم لغوه کړی د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد برېښنایي او روغتیایي وسایل شامل دي امریکا له چین څخه په وارداتو باندې تعرفه 115% لوړې کړې ورسره له هغه چې چین له متحده ایالاتونو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په چټکۍ سره په خبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 115% ته لوړه کړه دا اقدام د نړۍ د دوو لوی اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یو بل نښه ده او د هند کرکټ په غوړه لیگ آی پی ایل کې راشد خان تر څو کمزور لوبو ورسته بیگاوت وانید دوه وکټي واخلي او خپل ټیم بریا ته ورسوي آی پی ایل په خپل فیسبوک پاڼه د راشد خان یو عکس خپور کړي او ویلي دي چې خان ل خپل جادو سره برت راستون شو ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان په کې لوبي گیوت وانید د راجستان رایلز په وړاندې 211 منډي وکړي په وړاندې راجستان لوبډله یوازې 159 منډي وکړای شوې راشد خان په دې لوبه کې په څلورو اوورونو کې دوه وکټي واخیسته خان تر دې په مخکینو څلورو لوبو کې یوازې یو وکټ اخیستی و او خپل میناوالی څناڅه مایوسه کړی وو خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي د امریکا د استازیو جرګې د بهرنوی اړیکو کمیټه وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنوی چارو وزارت باید ځواب وایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړې دي
The Haqqani network is still a US designated foreign terrorist organization and they should be treated as such
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفې 115% ته لوړې کړې په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په پکتیا کې یو نوی روختون جوړ شوی چې خلک ترې خوشاله دي
موږ ته ډېر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازار پورې مریضان وړله لیارو کې لیارې مو خامې دي الحمدلله موږ نه ډېر خوشاله یو چې داسې یوه ابتتا لرو او د دغه پرسونل غوښتون کې یو چې زر تر زره موږ سره د پرسونل هغه وشي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنوی اړیکو کمیټه وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنوی چارو وزارت باید ځواب ووایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړې د کمیټې په خپله پرونی ناسته کې د حقانی شبکې له ځینو مشرانو د امریکا د جایزو په لری کولو کلکې نیوکې وکړې د دې کمیټې مشر براین ماستویل حقانی شبکه چې څومره هم اوس د طالب چارواکو په شکل د ځان د سمولو هڅې کوي خو ګڼ امریکایي عسکر یې وژلي دي هغه زیاته کړه
حقانی شبکه لا هم د متحده ایالاتو لخوا ترهګریزه پیژندل شوې شبکه ده او باید هماغه چلند ورسره وشي اداره حق لري چې افراد د عدالت لپاره د نامونو له پروګرام څخه لرې کړي او موږ باور لرو چې کانګرس ته باید د دې پریکړو په خاطر ځواب ووایي له همدې امله موږ د بهرنیو چارو وزیر ته یو لیک لیږلی چې په دې اړه ترې ځوابونه وغواړو چې ولې حقانی شبکه لرې شوې
براین ماست په خپل عام د امریکا لپاره په افغانستان کې جنگیدلای د امریکا د استازو جرګې د بهرنوی اړیکو کمیټې غړو په اکثریت رايو هغه قانوني تعدیل ترایا ورکړ چې له بهرنوی چارو وزارت غواړي د افغانستان د پالیسیو په اړه په هر ډول بدلون کې د کانګرس نظر وپوښتي امریکا د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزیر او د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په سر 10 میلیون ډالر جایزه دوونه مخکې لغوه کړي د حقانی نوم لا هم د اف بی آی د امریکا د فدرال سیډنو د ادارې په لیست کې شته د امریکا د بهرنوی چارو وزارت څو نه مخکې تایید کړ چې د طالبانو د کورونې چارو وزیر سراج الدین حقانی او د حقانی شبکې د دوه نور مشرانو نمونه د امریکا د څارلاندې کسانو له نوملړ لري کړي دي. دلیل دا راوړی چې بهرنیو چارو وزارت هر وخت د عدالت لپاره د جایزو پروګرام ارزوي او اصلاح کوي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د همغږي ډلې ای سی جی ناسته چې د ترکیې په استانبول کې پیل شوې ده نن هم دوام کوي. په کابل کې د ترکیې سفارت په خپل ایکس پاڼه دا ناسته د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث ته مهمه بللې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د استانبول ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمند او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. تر دې ناستې مخکې ملګرو ملتونو هیله ښوولې وه چې مرستندوی هیوادونه او د افغانستان د همغږي د ډلې غړي هیوادونه او نړیوال بنسټونه د افغانستان له بیوزلو خلکو سره مرستي وکړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د همغږي د ډلې ای سی جی د ناسته چې د مرستکونکو هیوادونو نړیوالو مالی ادارو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د استازو په ګډون جوړه شوې، هدف یې دا دی چې د افغانستان د لومړیتوبونو ارزونه وسی او د نړیوالو مرستکونکو فعالیتونو سره همغږي سي. په کابل کې د ترکیې سفارت په خپل ایکس پاڼه د ناسته افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث ته مهمه بللې ده. د ترکیې سفارت معلومات له مخې د ناسته د اپریل پر 9 استانبول ښار کې پیل شوې او د پنځشنبه تر ورځې د اپریل تر 10 به دوام وکړي. یو شمېر سیاسي شنونکي د ناسته د افغانستان لپاره حیاتي او برخلیک ټاکونکي بولي. له دې ډلې غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل د امریکا د مرستو پرې کېدل کېدای سي د بشرپال مرستو پر وړاندې کولو کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کړي، خو اړینه ده چې د نورو هیوادونو د بشري مرستو د دوام لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي.
کما هم دا ده چې مرسته کوونکي هیوادونه او د همغږي ډله داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې مرستې د افغانستان خلکو سره، یعنی هغه آدرسو ته چې اړمن ډیر شدید ورته اړتیا لري، هماغو آدرسو ته مخصوصا په کلیو او بانډو کې، په لرې پرتو کلیو بانډو کې دغه مرستې ورسیږي.
ځینې نور سیاسي شنونکي د استانبول د ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمندو او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي
که بتونه کې چون خودش شرایط اقتصادي
سره له دې چې د ترکیه اقتصادي وضعیت محدود ته خو هیله شته چې دغه هیواد وکولې شي د خلیجی وادونو مرستي چې مالی وسط لري جرګي لکه سعودي عربستان، امارات او قطر. دا هیوادونه باید ډیر مرستي وکړي ځکه که امریکا مرسته نه کوي بیا هم د افغانستان د خلکو اړتیاوي لمنځه نسی.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د اپریل پر 1 یو اعلامیه خپره کړې وه او پکې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي وه چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپلو حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 20 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما زیاته کړې افغانستان د نړۍ دوهم ستر بشري ناورین تجربه کوي او بیړنیو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اپریل په 1 په یو خبري ناسته کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د پیسو له لیک سره مخالفت څرګند کړ. ریټرز خبری اژانس هم د اپریل په 9 راپور ورکړ چې امریکا نه غواړي خپل ځنډول سوی بهرنۍ مرستې په ځانګړي ډول د بیړنۍ خوراکي توکو مرستې بیرته پیل کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره یو شمېر بیړنۍ خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې د طالبانو په ګټه استفاده کیږي درولې دي. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد پاتې شوی او له 3 میلیارد ډالر ډېر مرستې ورسره کړې ده. مخکې له دې یو شمېر نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي چې د طالبانو د مداخلې له امله ډېرې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د مرستو په ویش کې مداخله نه کوي، خو نړیوالې مرستندویه ادارې ګراوند تورت سولوشنز یو تازه څېړنه ښیي چې له نیمایي ډېر افغانان په دې باوري نه دي چې مرستې رښتینې اړمنو ته رسیږي او دوی له دې امله ناراضه دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفې 125% ته لوړې کړې. روس له هغه چې چین له متحده ایالاتو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په چټکۍ سره په خبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125% ته لوړه کړه. دا اقدام د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یو بل نښه ده. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، د نړیوالو بازارونو لپاره د چین د بې احترامۍ له امله زه اوس په چین باندې د متحده ایالاتونو تعرفه 125% تل وړوم چې سم د لاسه نافذ ده. چین مخکې لدی د متحده ایالاتونو څخه په وارداتو باندې د 40% تعرفې اعلان وکړه. وی ویل دا اقدام د هغه څه په جواب کې کوي چې بیجینګ د متحده ایالاتونو لخوا دوامدار سوداګریزه دښمنی بولی. یو ورځ وړاندې متحده ایالاتونو له چین څخه په وارداتو 104% تعرفه اعلان کړه. تیر کال چین څخه د امریکا د وارداتو کچا 409 میلیارډ ډالر ته ورسیده، په مقابل کې متحده ایالاتونو چین ته د 104 میلیارډ ډالر په ارزښت توکي صادر کړي وو. دا شمیره د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د 295 میلیارډ ډالر سوداګریز کسر ښیي. د نورو هیوادونو په اړه ولسمشر ټرمپ له خپلې اقتصادي پالیسۍ څخه یو ګام شاته شو او په لنډمهاله توګه د نوي ورځو لپاره له 10% لوړې تعرفې وځنډولې. خو 10% تعرفې چې پرته له استثنا په ټولو هیوادونو لګول شوې وي لا هم پر خپل ځای دي. د امریکا د ځانی وزیر سکاٹ بیسنت تیر شپه د خبرلانو ته وویل دا اقدام د نړیوالو بازارونو د بې ثباتۍ لامل نه دی شوی، بلکې د دې لپاره شوی چې نور هیوادونه په دې مسله کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي. لکه څنګه چې ماته رونی دلته ټولې وادو ته ویل غچ ما اخلي تاسو به انعام تر لاسه کړئ. په نړۍ کې هر هغه واد چې غواړي خبري وکړي موږ چمتو یو چې د دوی څخه واورو. موږ به په دوی باندې تعرفه اساسي 10% ته راټیټ کړو، مګر موږ دا په چین باندې 125% زیاته کړه، ځکه چې د کړکیچ په زیاتولو ټینګار کوي. مخکې له دې د چین د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې وویل بیجینګ به اړین غچ اخیستونکي اقدامات وکړي او تر پایه به مبارزې ته دوام ورکړي. ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په څلور دیرش قلمه وارداتي توکو د لیګډ فورم لغوه کړ. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته ویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد، برېښنایي او روغتیایي وسایل شامل دي. دا چې د لیګډ فورم څه ډول فورم دی او لغوه کېدل یې سوداګرو ته څه اسانتیاوي برابروي، زموږ همکار له ښاغلي مخلص احمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې دغه فورم په اړه پوښتنه کړې.
دا فورم کله چې هر تجار د بهر هواد څخه مال واردوي ګمرکاتو ته، نو د ګمرکاتو هغه مراحل ګمرکي محصول او مالیه چې تحویل شو، کله کغواړي تجار د دغه ولایت څخه بل ولایت ته مال انتقال کی، نو د فورم انتقال په نامه یو ورق ورته ورکول کېدله چې هغه ورق لمخې به په لار کې چې د ګمرکاتو یو بل ډیپارټمنټ دا یا وسانګه د چاغیتا مراقبت سیار وي، نو دغه فورم به مراقبت سیار لیدل او هغه ته به د درېدو مزاحمت نه کوله، یعنی اجازه ورکول چې هر خواته د افغانستان کوم ولایت ته چیزینو په هغه ورق کې بدای لیکلای وي، چنس نوم به لیکلای وي، تعداد به لیکلای وي، هغه د محصول د پاڼې نمبر به لیکلای وي، نو په دغه اساس ورته اجازه ورکول. اوس هماغه د محصول ورق اصل سند یا کاپی کا ورسره وي، نو لار کې ورته څوک څه نه وي. مثلا مونږ د چین نه کوم قلمال سرامیک یا کاشي یا د مالیزیا نه غوړی دا وړله، نو قلم چې دلته محصول اوله په هغه محصول پانی بیمبر ته بل شوبه د ګمرک ته وړله، دا غلمخې مونږ ته فورم انتقال را کول، بیا مونږ کولای شو که دغه مال هم د ننګرهار په ګمرک کې محصول کړی وای، خو د ننګرهار ګمرک د نه مونږ دا فورم انتقال اخیستی وای، کیدای شو چې په بله لاره کې مونږ بار کړو، مزار ته یې ولیږو، غزنی ته یې ولیږو، کابل ته یې ولیږو. نو لیکل کیږي چې جلال آباد نه تر دغه ولایت پورې دومره تعداد چې ده د انتقال اجازه ورکړ شو، دغه فورم چې ده معاف شو.
د دې فورم قیمت چو مخلص احمد سیبایا په نرخونو باندې هم څه تاثیر وکړي؟
دا نو په یو لاره کې 1500 افغانۍ دومره خاص تاثیر نه اچي،
فقط یو سہولت ایجاد کړ.
صرف یو سہولت پیدا شو چې محصول د وکړم، هغه محصول پاڼې سره کولای شي دغه څلور دېرشتو کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو ته انتقال کړي. مثلا یو تجار یو کانټینر غوړی راوړي، څلور زره قیمه یا څلور زره بوشکې وي، د جلال آباد ګمرک کې چې محصول کړل تخپل ګودام کې ښکته کوي. دوی مثلا زر کاټن چې دی، زر بوشکې په مزار باندې خرڅوله، زر به په کابل باندې خرڅوله، زر به په غزنی خرڅوله، زر به په کاپیسا خلکو باندې خرڅول. نو دا مجبور و چې په هر لاره کې چې دا زر زر بوشکې بار کېدله، د هغه لاره نمبر به دوی وړله ګمرک ته، سره د خپل هغه محصول پاڼه چې د دغه پارچه محصول پاڼه نه چې ما څلور زره ټیمه یا بوشکا غوړي چې محصول کړی ده، د دغه زر کارټنز نن هغه ته لیږم، غزنی ته لیږم، بیا دا فورم انتقال ورکوله. بل ورځ به تلل زر زر چې ده د کابل لپاره، زر د مزار نوز ده، سہولت شو تجار ته، تجار کولی شي چې خپل غوړي چې پارچه خرڅ کړي ورته لارۍ کې بار کړي او راسن انتقال کړي. خو یو مشکل دا و چې فضل مونږ د پنجشنبې ورځ پس د غرمې نه که په چا باندې مال هم خرڅوله، نو مجبور چې فورم انتقال لپاره به مونږ انتظار کوله چې هفتې ورځ شي، بیا ګمرک ته به تلو، هغه فورم انتقال به م اخیستله او بیا به م لارۍ بارول او شخص ته م لیږل. نو دا لږ سهولت راغی په یو اساس سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤول و چې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت په څلور دېرش قلمه وارداتي توکو د لیږ د فورم د لغوه کېدو د مزایاو په اړه مونږ خبر کړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې و چې د وری عمل میاشتې په پیل سره به د تقاعد حقوق ورکړي، خو تر اوسه د دوی په خبره نه دی عملي کړي. دغه ټولنې مشر افندي سنگر آزادی رادیو ته ویل کړنلاره جوړه شوې، مالوي جوړ شوې او سرته ویل کیږي چې ځانګړي محکمه نه ده جوړه شوې. دا په اصل کې د چي اوشمیر افغان متقاعدین وایي نور د ژوند له سختۍ سره د مقابله توان نه لري. د حقوقي چارو پوهان د طالبانو د حکومت لخوا د افغان متقاعدینو حقوق ځنډول او هغوی ته نه تعدیه د اداري او انساني حقوقو خلاف عمل بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
زندگی ما دیگه فقط نسل یک 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 بردام سر ما شرف داره، اقلا نان خبرش داده میشه، ما بر ما کسی نانم نمیده، جوابم نمیده، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اتل و نوموړی وای د بیوزلی او بیوسی ژوند تیرول ورته نور ډیر سخت شوی. ښاغلی اتل ازادي رادیو ته وویل
بر خدا معلوم است که ما بر اولاد خود ما با کدام مشکل بر جای یک لقمنان تهیه
خدای ته معلوم ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو و مړی ټوټې پیدا کوو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډیر سخت دي، چا ته ودی کی چا نه واخلي، څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نو موړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد حقوق د نور کولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تیره یوه اونۍ کې بیا هم دوه ځلي اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنگر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ستونزه تر ډیره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد حقوق ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنگر وایي تازه دوی ته ویل شوی چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کیږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته، نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو لپاره پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومې میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یوه اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تیره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تیرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغه ته دغه پیسې د هغو خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله سوي ده دا قابل د اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده. دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداري له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1300 زیات دی، او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولې دروبات سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر یونیچار لخوا روختون لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د یاد دیرش بستریز روختون په ودانۍ او نورو ملحقاتو نږدې $400,000 لګښت راغلی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رباط سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالي ملاتړ د نږدې $400,000 په لګښت د یو دیرش بستریز روختون لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو له اړوندو ادارو غواړي چې د دې روغتون د عملي فعالیت پیل، تجهیز او اکمال ته دې پام وکړي. د رباط خارګوټ یو اوسیدونکي حبیب ګل زازی مشال راډیو ته وویل
موږ ته ډېر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازار پورې مریضان وړله، لیارو کې لیارې مو خامې دي، لیار مو ډېر مشکل و او وخت کې او ډېر مشکل سره مخامخ و. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو چې داسې وای پتاله رو او د دغه پرسونل غوښتن کې چې زر تر زر مرسته د پرسونل هغه وشي.
په ورستیو دوه لسیزو کې د پکتیا په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هغه شمیر بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره چې په خپل کلي او قوم کې د کور جوړولو ځمکه نه لري د حکومت لخوا ورته ځانته خارګوټي جوړ شوي. خو په دې خارګوټو کې بیا خلکو لپاره د ښوونځیو، کلینیکونو، څښاک پاکو اوبو، سړکونو او نورو اسانتیاوو پروژې یونیچسیار او نورو نړیوالو مؤسساتو پلي کړي دي. د یاد خارګوټ یو بل اوسیدونکی نیکنام خاکسار بیا دوی لپاره په هغه ځای کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت په ګوته کوي.
نیم ساعت اوبه دغه کلي ته راځي، په نیم ساعت یې موږ ټولو کار نه کیږي. نو موږ غواړو چې که چېرته بله یوازې خراب والی شي د موسساتو ټول نه مده هیله ده.
د پکتیا ځایي روغتیایي مسؤلین وایي یاده ودانۍ چې د بستر او اداري خدمتونو 34 خونې لري د نورو ودانیو په پرتله د یو منځني روغتون اړتیاوې پکې ښې په پام کې نیول شوي دي. دوی د خلکو غوښتنو ته په پام وایي هڅه کوي چې د دې روغتون د فعالولو لپاره امکانات پیدا کړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل
موږ خو د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست الحمدلله انشاءالله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
روختیایی چارواکی دا هم وایی د هیواد په کچه په درې سوه اتلس ولسوالیو کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه د روغتونونو جوړول په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي دوی سره د مرستو په کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت په خرابیدو سره روغتیایي اسانتیاو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ MSF وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کیږي د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت شوي. دغه بنسټ ویلي د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلو پورې عمر لري او په متوسط او حاد خوارځواکۍ اخته دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ MSF وایي یو شمېر افغان او سوریایي پناه غوښتونکي د یونان په کمپونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي. دغه بنسټ ویلي په وروستیو څېړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کمپ کې د افغان او سوریایي ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بی پولی ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړې ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمرونه لري او په منځني او حادې خوارځواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2021 کال راهیسې چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارځواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بی پولی ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریسټینا سارا له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په خوارځواکۍ دښته سوریې او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوی خو دا نشي ویلی چې آیا دوی لوړاندې په خوارځواکۍ اخته وو کنه. که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تاییدولې چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارځواکۍ اخته شوی خو خبرداري ورکړي چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولای شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په دې کمپ پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. د دوی له ډلې یو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو بده دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفری او دوه نفری خونو کې لسو تر پنځلسو کسان د دوه نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کیږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځلس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د اتن ښار په څنډه کې د مینلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي. او نه هغه بنسټونه چې په اتن ښار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسي حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالي ملاتړ کیږي په 2021 کال کې د پخوانی واتی کمپ پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د وزره کسانو لپاره د استوګنې ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کمپ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې، د اوبو او د اړینو خدماتو د نشتوالي لامل شکایت کړی او د غیر انساني او سپکاوي ډک بللې. د غراز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چرلند او د یونان د پناه غوښتونکو شورا د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې راپور کې د سیستماتیکې نه پاملرنې له امله د ماشومانو د لمنځه تللو په ګډون هغه ستونزو ته اشاره شوې وه چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیب د چرلن د معلوماتو پر بنسټ د تیر 2023 کال په لومړیو یوولسو میاشتو کې له دیارلس زره څخه ډېر ماشومان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې د 2023 کال په پرتله 50 سلنه زیاتوالی ښیي.
ازادي راديو درسي سات
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي